د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي په پیښور کې د سهار لس بجې شوې د لس نتر یو لس بجو د خبرونه کې هم زمونږ شاسته سپور بیم تم لرم چې ورځ به مونږ یک مرغ وي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې د کرخې په غاړه خبرونه اوریدل شي خو په سر کې په موخه د دې سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان د تخیل بازار دکانداران وایي که د ړنګو دوکانونو معاوضې ورنکړل شي نو دوی به په احتجاج مجبور شي. د افغان حکومت او طالبانو وفدونه به په دوحه کې نن د خبرو اجنډا جوړولو لپاره غونډه کوي او نن په رومانیا کې پارلماني انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د تخیل بازار د لنګوشو دوکانونو مالکان وایي که حکومت معاوضې ورنکړي نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. پرون په میرانشاه پرېس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د تخیل بازار دوکاندارانو او مالکان وویل چې د وسلوالو خلاف د زربیاز پوځي عملیاتو پر مهال یې د کروڑونو روپو نقصان شوی او د بیروزګارۍ له وجې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. دوی له حکومته غوښتنه وکړه چې د میرعلي او میرانشاه بازارونو په څیر د دوی ته هم د وختي زیان معاوضې ورکړل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې د تخیل بازار په حق لیې صوبایي حکومت ته رپورټ استولی او د حکومتي هدایاتو سره سم به د دې بازار سروې مکمل او د معاوضې رپورټ تیار کړي. د یادونې ده چې په 2014 کال کې شروع شوي زربیاز پوځي عملیاتو له وجې د لکونو خلکو بې کوره کېدو تر څنګ میرعلي میرامشاه او د تخیل بازارونه ړنګ شوي وو چې د نورو دوو بازارونو دوکاندارانو او مالکانو ته معاوضې ورکړل شوي خو د تخیل بازار لا سروې هم نه ده شوې. د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وایي د دسمبر په 14 به د حکومت لخوا د بندیز باوجود د لاهور جلسه کوي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ مشر پرون دا سرګندونې په لکی مروت کې د خپل ګوند جمعیت علما اسلام فی کارکونکو ته وینا کې وکړې. مولانا فضل الرحمن وویل حکومت یې د ملتان جلسې ناکامه کولو لپاره هر ډول هڅې وکړې خو پکې بریالی نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د ملتان له جلسې وروسته د پی ډی ایم د کارکونکو پر ضد د مقدمو درجولو خلاف د غورځنګ پلویانو د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. پاکستان جمهوري غورځنګ تور لګوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی دی. دوی د دې حکومت د ختمولو او نوو انتخاباتو غوښتنه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان بیګاش په د شخصي ټلویزیون چینل هم نیوز سره په مرکه کې یو وار بیا تکرار کړه چې اپوزیشن ګوندونه د احتجاجي تحریک په ترڅ کې خپل شران له احتساب بچ کول غواړي خو د په وینا په درغلیو کې ککړو سیاستوالانو ته به په هیڅ حال کې بخنه ونه کړي. په بلوچستان کې د ایډز ناروغي مخنیوي داروای په دې صوبه کې په ایډز د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ادارې مشر افضل زرخون پر مشال لیډیو ته ویل چې د ایډز ناروغانو لپاره د دې صوبې په دوو ځانګړو مرکزونو کې له 1500 څخه زیات ناروغان داخل دي او څه د پاسه 2000 لا هم بې علاجه ګرځي. د نوموړي په وینا د دې ناروغۍ د علاج لپاره یې 15 نور مرکزونه هم پرانستي دي. افضل زرخون همداراز وویل چې خلک د ایډز ناروغي شرم نه ګڼي او ځانونه د وړیا علاج لپاره دوی سره داخل کړي چې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال په ټول پاکستان کې د ایډز د علاج په ځانګړو مرکزونو کې خواوشا 26000 ناروغان ثبت شوي خو د اټکل تر مخه له 1,80,000 نه زیات یې نه خو په رسمي توګه له دوی سره ثبت شوي او نه یې په منظمه توګه علاج کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوې ده چې د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ګډه کمیټه نن په دوحه کې د ایجنډا د جوړولو په سر دویمه غونډه وکړي. د نننۍ غونډې د جوړولو خبره بیګا د افغان مرکچي پلاوي غړي نادر نادري او د طالبانو ویان ډاکټر محمد نعیم وکړه. د ګډې کاري کمیټې پرون لومړنۍ غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو د اصلي ایجنډا په څرنګوالي او جوړولو یې خبرې وکړې. په دوحه کې دغه مرکچیان د 13 سپتمبر په 12 خبرو ته کېناستل خو له نږدې 3 میاشتو وروسته 13 چهارشنبه دواړه لوري د خبرو په تګلارې موافقې ته ورسېدل. او بل خبر دا چې نن په رومانیا کې پارلماني انتخابات کیږي او غرب پلوه واکمن نېشنل لیبرل ګوند ډاډ لري چې په دې کې به بریالي شي. دا انتخابات د دغه هیواد د آینده لپاره ډېر مهم ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له کورونا وبا سره په غیر متوازنه توګه د مبارزې له وجې د کیڼ اړخي مخالفینو په وړاندې د یاد ګوند په ولسي ملاتړ کې کمی راغلی دی. د نېشنل لیبرل ګوند اقلیتي حکومت وروسته له هغه جوړ شو چې تېر کال د درغلیو د تورونو مخې ته راتللو او په لویه کچه د عوامي احتجاجونو په ترڅ کې د سوشل ډیموکراټیک پارټۍ حکومت ختم شو. په وروستیو نظر پوښتنو کې نېشنل لیبرل څه د پاسه 28% او سوشل ډیموکریټ خواوشا 30% رای ترلاسه کړي دي. د رومانیا نږدې 19 میلیون رای ورکوونکي به نن د سینټ د 1.8 او د پارلیمان د 309 چوکیو لپاره خپلې رایې اچوي. د ووټونو اچولو لړۍ به په ځایي وخت سهار 9 بجې شروع کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې تاسو د دې سات خبرونه واوریدل او اوس ورځو د ریپورتون لړۍ ته. د شمالي وزیرستان د تخیل بازار دکانداران وایي چې په پوزي عملیاتو کې دغه بازار ړنګ شوی او لا هم هغه څه پروت دی. د دې دکاندارانو په وینا د عملیاتو پر مهال په کروڑونو روپۍ تاوانونه شوي خو حکومت ورته معاوضه نه ده ورکړې. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه ځله کې د نورو بازارونو میرامشاه او میرعلي د دکاندارانو په څیر دوی ته هم معاوضه ورکړي. په احتجاجونو بلاس پوری کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي دا مسله په پام کې نیولې او ډېر زر به یې د حل لپاره اقدامات شروع کړي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې زمونږ خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل ړنګ کړل شوي بازار دوکاندارانو او مالکانو د حکومت نه د تاوان ازالې غوښتنه کړې. تېره ورځ دوی میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. مشرانو غوښتنه وکړه چې میرعلي میرامشاه بازارونو په سیر دی د دتاخیل ړنګ بازار تاوان ورکړي. د دوی د بازار د سروي پیل کړي. د دتاخیل بازار یو دکاندار او د کمیټۍ غړی ګلمری پوي چې د دتاخیل بازار ضرب اعظم عملیاتو کې مکمل ړنګ شوي ګڼ تاوانونه یې شوي. د دوه بازارونو میرامشاه میرعلي تاوانونو ازاله راغلي خو د تاخیل محرومه دي.
چکلا اپریشن شوی چای مرلی نارو لګیا شای مرلی او میرمشا او د تاخیل دا درې سره بزرینه ختم شول. سامانیه در غمبر غمشای بلډینګینا ډانګ شول ار بنا کروڑینا دمر دمر نقصان وشای چې دا غا نقصان د شمیر نه بارو. اس می ډېر جرګه وکړی دي خو تش کونی رته تری د کونی پترال منده اڅ نشي. کسای مرلی تا او میرمشا تا خپل موزه می لاو شوی مشهد خپل بزور داسې غشتنه کی تشپکی سه ود نه غلطه وی ځکه چې د میش داسې بزور و چې یو بارډر و د افغانستان سره د عربې کاروبار پر روان و غون سټون وی نن پس ولینا مجبور شوی سولینا کی وبل تا قرضې په کروڑینو رمند ورچی د میش سره هیڅ علاج نشتا.
د تاخیل بازار یو بل دکاندار ملک میراج و وایل چې بازار یو ز همړنګ پروت دی به کاروبار شوی خپل تاوان دی ورکړي چې کاروبار بیرته پیل کړي.
زمين زره غاور وکړو خزر نظر ځای وکړو د تخیل بازار کې کوم نقصان شوی دی ا په اړه نقصان شوی دی بازار ډنګ پنګ پرتا شي کې څه جوړولې مخ نه ویني. زمين غاور ونه سو میر خامخه مجبوری زر نظر او میر هغه زر نه کی چې کې اسلام آباد به روزن رسوي سره د ټول بل بچ
تاخیل بازار د کمیټۍ مشر مشروب خان وای د تاخیل بازار د جایداد مالکان او هم دکانداران اغیزمن شوي. حکومت د دوی په تاوان غور وکړي کنی په احتجاجونو وزي.
د میر د داخله د بازار دوا کې سم نقصانات شوي دي چې یو دی بلډینګینا دی مارکیټینا دی دړنګ دی دغه د جوړاولې ته دغه خال کې سرای ته تاریخانو ستا چې دا په جوړ کو بل دی چې قیمت جار دای د دغه په کې سامان چې کیمارو د خور سره خور دای د دغه سره د سامان د کاروبار ته تاریخانو ستا چې دای کاروبار په وکو حکومت ته سامان نه دای په کړای په دانا دل دای د میر په خبره مند غاور وکو غاور یا نو وکو میرو ترا دی بستارې د د بچونه میرو ودی په شاور تا تر ته جار دای ک د میرو شاد شمالي وزیرستان دای ک د کی پی کی دای ټول سره می خبره سو یو د میرو په ودی را اونوی د امو زغراو مش کی هغه پر چت پر د میر مطالبه ال سو نه وی.
د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان وو ویل چې د تاخیل په شمول د نوروسیمو د ډنګو کورونو ماویزو ورکول لپاره سروي بیرته پیل شوه. د تاخیل بازار د تاوان پاړای متعلقہ حکام تا رپورٹ کڑے څنګه هم چې صوبایي حکومت نه امر راځي دوی با سروي او د توانونو ریپورت تیار کړي. زربیا زب عملیاتو کې میرامشاه میرعلي او د تاخیل درې بازارونه په مکمله توګه لزمه کې سره سم شوي ول چې میرامشاه میرعلي اوس بیرته بحل شوي. ډیرای خلکو ته معاوضې هم ورکړل شوي خو د تاخیل بازار د دکاندارانو په وینا لا هم ړنګ پروت دی او نه یې هم د توانونو ازاله شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ملتان او پېښور د جلسو وروسته د پاکستان جمهوری تحریک د کارکنانو خلاف د مقدمو رجسټر کولو او په ملتان کې د سیاسي کارکنانو د نیولو په سر یاد تحریک احتجاجي مظاهرې او غونډې پیل کړې چې د تیرې جمعې راهیسې په پېښور، کوټه، کراچۍ او نورو لویو او وړو ښارونو کې احتجاجونه کړي دي. د اتوار په ورځ هم دغه لړۍ دوام لري. پرون د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په لکه مروت ضلعه کې د خپل ګوند د کارکونکو یوې غونډې ته وویل چې د بندیزونو باوجود یې په ملتان کې کامیابه جلسه وکړه او د دسمبر په 14مه به هم په لاهور کې خپل جلسه ترسره کوي. په دې هکله نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په لکه مروت ضلعه کې د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په ملتان کې د نومبر په 13مه نیټه د کارکونانو په نیولو او زورولو سربیره دوی هغلته کې جلسه ترسره کړې وه او اوس هم د دوی سیاسي هلې ځلې دوام لري.
دوی په جلسو په بنیاد لګي په کارکونانو باندې پرچې کټ کړي دا هیڅ هر بده کامیاب ما هو ملتان چې وکړه کارکونانو گرفتار کړل بیا تم کولای نسته چې دا ځان دوی هم کار کړی دانا اهل راوسته هم تازه او چلانو ته باندې ولاړه یو نور ګلاند ته پېره.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په لاهور کې به د ټاکلې شوی پروګرام سره سم به خپل جلسه کوي او د حکومت د رانسکورولو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي.
تمہاری جیلیں ہماری تحریک کو روک سکتی ہیں
نستا زندانونا زمونږ تحریک ودرولی شي او نستا جبر زمونږ تحریک رامنی کولی شي. زمونږ مبارزه به ستا د حکومت د راپرځولو پوری دوام لري. په دغه لړ کې به په 14 دسمبر په لاهور کې جلسه کوي.
لاهور میں 13 دسمبر کو جلسہ.
خود نومبر په 13مه په ملتان کې د پی ڈی ایم د جلسې وروسته د اطلاعاتو وفاقی وزیر شبلی پراز ویلی وو چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ مخالف ګوندونه د جلسو جلوسونو د لارې حکومت نشي راغورځولی.
یہ وہی مولانا فضل الرحمن ہے جنہوں نے کہ پچھلے سال بھی اسلام آباد پہ
دا هغه مولانا فضل الرحمن دی چې تیر کال یې په اسلام آباد حمله کړی و خو پیپلز پارټي او نون لیگ ورسره دوکه کړی و او د اسلام آباد نه مایوسه رخصت شوی و. عمران خان د ولس په زور واک ترلاسه کړی او اوس یې هم ولس د یو مضبوط دیوال په سیر پشا ولاړ دی.
کې پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں.
بلی خواته د ملتان او پېښور د جلسو وروسته حکومت په پی ڈی ایم کې د شامل ګوندونو د ځایی مشرانو په ضد په دې وجه مقدمه ثبت کړې دي چې د کورونا وایرس د خورېدلو د خطر له وجې د 300 د زیاتو کسانو په راغونډېدلو د وړاندې نه بندیز لګول شوی و او حکومت په دغه وجه د ملتان او د پېښور د جلسو اجازت نه و ورکړې. خو د دغه مقدمو د ثبت کولو او په ملتان کې د سیاسي کارکنانو د نیولو په سر د تیری جمعینه د دری ورځو لپاره د پاکستان جمهوری تحریک لخوا په پېښور، کوټه، کراچۍ او نورو لویو او وړو ښارونو کې نوري احتجاجي مظاهرې او غونډې نن د اتوار په ورځ هم دوام لري. په کوټه کې د دغه ډول احتجاجي لاریون پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سیاستوال او پخوانی سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وایي
دا د استوینې په پټ کې د زرګونو انسانانو چې په هغه کې ټول ګوندونه پکښې دي پر دې بادشاہ خان چوک باندې دا خدای احتجاجي مظاهره روانه ده او نن دا کوم مقدمات جوړ کړي دا مقدمات په کار زر تر زر ختم شي. نن سي پی ڈی ایم جوړ شو د پی ڈی ایم تحریک شو نو دوی ویل چې کرونا ده او کرونا ده او عمران پکار دی سی تسلیم سی استفا ور کی دنیوی الیکشن اعلان وسی.
خو حکومت دریز لري چې د کورونا وایرس د خوریدلو د مخی نیولو لپاره د قومي کمانډ او اپریشن مرکز لخوا په جلسو جلوسونو بندیز لګول شوی دی او د جلسو د لارې د حزبي اختلاف ګوندونه د خلکو ژوند د خطر سره مخ کوي. خو په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه دریز لري چې د جماعت اسلامي لخوا هم د دغه بندیز لګولو وروسته جلسې جلوسونه ترسره شوي دي، خو د یاد ګوند په ضد د جمهوری تحریک پر رنګ کاروایانی نه دي ترسره شوي او حکومت د دغه بندیز د لارې یوازې خپل سیاسي مخالفین په نخښه کوي.
په بلوچستان کې د ایډز ناروغي مخنیوي داروای په دې ورستیو کې هلته په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ادارې د مشرانو په وینا د ناروغي د علاج لپاره یې 15 نور مرکزونه هم پرانستې دي. چارواکي زیاتوي د حکومت ترڅنګ د ولس هم ذمہواري جوړیږي چې د ایډز په مخنیوي کې مرسته وکړي. په ایډز ناروغي پوه ډاکټران بیا وایي دا ناروغي اوس لا علاج نه ده، خو پکار ده چې په وخت یې علاج پیل شي. د ډاکټرانو په وینا هیڅوک باید ناروغي پټ نه کړي، بلکې زر تر زره د علاج مرکزونو ته ځانونه ورسوي چې مفت علاج یې وشي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې موضوع دا ریپورت برابر کړی دی.
په بلوچستان کې د ایډز ناروغي مخنیوي اداره وایي په صوبه کې په ایډز ناروغي اخته تر 1500 زیات کسان د دوی په مرکزونو کې داخل شوي او تر 2000 لا هم زیات بې علاجه ګرځي. د یادې ادارې مشر افضل زرکون د دسمبر پر 15 مشال راډیو ته ویل چې هر ورځ د دوی مرکزونو ته په دې ناروغي اخته کسان ورځي او د علاج لپاره ځان ثبتوي.
بلوچستان کې دوه سنټر دی، یو په بولان میډیکل کالج کې دی، دویم سنټر کې د ډیسټریکټ هیډ کوارټر هاسپټل تربت کې دی. نو په دې کې دواړو کې تقریبا 1550 مریضان چې دیز مشغله ريجستره دي، په دا کې 327 مریضان چې دي هغه په ډي ایچ کیو هسپتال تربت کې دي او 1200 سمثنګ هغه دلی په کوټه کې ريجستره دي مشتر. اوس دا تر دې چې په ډیلی بیسس باندې مشتر خو یو دوا مریضان نیو چې دي هغه ريجستره کیږي.
افضل زرکون وویل چې د ناروغانو د اسانتیاو لپاره اوس د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې 15 نور مرکزونه هم پرانستې دي. د ویل چې دې مرکزونو ته نور هر څه ورکول شوی دي، یوازې د ډاکټرانو او نورو کارکونکو اړوند تربیت پاتې دی.
یو په ډیسټریکټ کوارټر هاسپټل لورلای کې دی، یو په ډیسټریکټ کوارټر هاسپټل په ډیر مورا جمالی کې دی، یو زموږ هایر ډیسټریکټ دی لسبیلا نو مې جام غلام قادر هسپتال لسبیلا کې یو سنټر خلاص کړی، یو م په ډیسټریکټ هیډ کوارټر هاسپټل په خزر کې خلاص کې، یو م په نوشکی کې خلاص کې. نو دا تر از مشه 15 سنټر چې زیات سو نو د مریضانو پر ډیر اسانی ده چې ګولو دوپاره د ویانه دوپاره د دون لري نه زیات.
افضل زرکون ویل چې هر څوک دې مرکزونو ته ورتلای شي او هلته به مفت ټیسټونه او علاج کیږي. د دې په وینا د دې ناروغي د مخنیوي لپاره پر ولس د مرستې ژغ کوي او خواست کوي چې ناروغي پټ نه کړي بلکې علاج یې وکړي. په بلوچستان کې په ایډز ناروغي د اخته خلکو علاج کوونکی ډاکټر خدایداد عثماني وایي د ایډز ناروغي په اړه دوی خبرې ډېر مهمه دي. د دې په وینا لومړی خبره دا ده چې ایډز اوس قابل علاج مرض دی، او دویمه خبره دا ده چې دا ناروغي یوازې له جنسي تعلقاتو نه لګیږي.
کله نه کله دا ناروغي په ناڅاپي توګه هم لګي، لکه د عملیاتو یا آپریشن پر وخت، د وینې ورکولو یا لګولو پر وخت، د ستنو له لارې لګېدای شي، حامله میرمنو ته د مناسبو سهولتونو نشتوالي له کبله لګېدای شي، نو زیږیدلو ماشومانو ته له موره لګېدای شي، د تلسیمیا ناروغانو ته د بیا بیا وینې لګولو له کبله لګېدای شي. نو مطلب دا دی چې خلک باید دا ناروغي د شرم وړ ونه ګڼي او مرکزونو ته دې راشي، علاج دې وکړي او د عامو خلکو په څیر دې ژوند وکړي.
افضل زرکون ویل چې دا وخت په پاکستان کې په مجموعي توګه د ایډز 6000 ناروغان په رسمي توګه په مرکزونو کې ثبت دي او علاج یې روان دی. خو د ده په وینا اټکل کېږي چې 1,60,000 داسې ناروغان دي چې نه تر اوسه د ایډز مخنیوي په مرکزونو کې ثبت دي او نه یې هم په منظمه توګه علاج روان دی. د ملګرو ملتونو د صحت څانګه وایي چې دا وخت په نړۍ کې څه باندې 6 میلیونه خلک په ایډز ناروغۍ اخته دي او علاج یې روان دی. د د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړی
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د جنکو او بلکانو د سرکاري کالجونو لپاره د نور لسوه نوو لیکچررانو د برتی کولو اعلان کړی دی. حکومت وایي په دغو نوو پوسټونو کې به د جنکو کالجونو کې د استادانو کمی ته ډېره پاملرنه کوي. بلخوا د صوبې د کالجونو د استادانو د تنظیمونو مشران وایي حکومت باید په دغه برتیانو کې د قابلیت د معیار ساتلو سره سره لرو پرتو هغو سیمو ته زیات پام وکړي چیرته چې سرکاري کالجونه شته خو د استادانو د کمی له وجې زده کوونکي مشکلات لري. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد اورو.
د خیبر پښتونخوا د لوړ زده کړو لپاره د وزیر اعلی خصوصي سلاکار کامران بندش د دسمبر په څلورمه په یو بیان کې ویلي چې په صوبه کې د اولس ګریډ د 1900 لیکچرانو نوي پوسټونه اعلانوي او د دغې لپاره د خزانه وزارت 1500 میلیونه روپۍ هم مختص کړي دي. د بیان له مخې دغه نوي پوسټونه به د صوبې د پبلک سرویس کمیشن لخوا ترتیبول شي، خو د خیبر پښتونخوا د پروفیسرز او لیکچررز اسوسیشن صدر عبدالحمید اپریدی د دسمبر په 15 مشال ریډیو ته ویل د صوبی کالجونو ته دا وخت په سمدستي توګه د استادانو ضرورت ته او د پبلک سرویس کمیشن له لارې د پوسټونو اعلانول او پر دغې د استادانو برتی کول به ډیر وخت واخلي.
وی هغه د کالج فنډ نه د انټر لیول چکن سټډیز دی هغه د فارم موږ اخو نو هغه تقریبا 800 کسان هغه موږ اخو نه په حال 1900 ډیر غټ پوسټونه دي چې په تاریخ کې نو شوی دی موږ راکړی دي دام ډیر ښه کار دی. دا به آی تھنک دا به کمیشن ته ور نه کړی شي ځکه چې کمیشن په دې باندې ډیر وخت اخلي او موږ ته فوري ضرورت.
د صوبې د کامرس کالجونو د استادانو د یو سازمان جنرال سیکرټری وحید خټک د دسمبر په 15 مشال ریډیو باید حکومت په نوو پوسټونو کې د قبایلي ضلعو په شمول په لرو پرتو سیمو کې په کالجونو کې د استادانو برتی کولو ته زیات پام وکړي.
هلته به انول سیستم وو نو هلته به بی بی سی او ماسټر ډیګري به ورکړل کېږي. اوس هغه سیستم چې د سمستر سیستم ته کنورټ شو نو هلته چې دی په ڈفرنٹ کالجز کے پر ڈفرنٹ ڈسپلنس کی چیزیں ڈپارٹمنٹ سے منگوایو پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل سائنس کی چیزیں پہ ڈپارٹمنٹ کی چیزیں کالج کی چیزیں ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ کی جال تشیدے ڈپارٹمنٹ کی چیزیں چیزیں پروفیسران ضرورت تھی تاریخ کی ٹیچر کو وہ سر کا سان چیزیں فنڈ الگ جو کار بے کو منگا کو وہ سیل چیزیں مطلب جیسے منگا لڑ رہی ہوتے منگا صوبہ چیزیں خاص کر پاکستان اور پاکستان کی خاص کر دے منگا صوبہ ابھی صوبے کے خاص کر چیزیں قبائلی اضلاع اور جنوبی اضلاع
د لوړ زده کړو خصوصي سلاکار کامران بنگش په خپل بیان کې دا هم ویلي دغه پوسټونه به په ترجیحي بنیاد او پر قابلیت ورکول شي. د خیبر پښتونخوا د حکومت د لوړ زده کړو د سټینډینګ کمیټې او د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي لیاقت علی خان د دسمبر په 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت یې کوشش کوي چې د صوبې په سرکاري کالجونو کې د دغو 1900 استادانو د برتی کولو عمل تیز کړي.
ترجیحی بنیادوں بانی زمان سوچ ہم دارے کہ ہم ایجوکیشن عام کو ہر چاہتا ہے ایجوکیشن ورشی اور دادا حکومت کے جس عمر دا حکومت نو دواس نکی کی نو خواہ پسنجید دیسا آگے بانی عمل روان دے ویل نور دا سو بیشت دا سچی ساوری دے لی دا کرک بڑی دی کہ دا 1900 خوڑیر کم پگر دے زمان گا سوچو نداری کی گرا کد دینا برا دے بلت ضرورتی دا لیکٹر دا پروفیسر نو منگا پکار دے چی دا دینا برا متور دفتنگا دا سڑو استادانو ناؤسمنٹ شوئے دے
د خیبر پښتونخوا د کالجونو د پروفیسرانو او لیکچررانو د تنظیم تر مخه په ټوله صوبه کې د جنکو هلکانو زده کوونکو په سرکاري کالجونو کې دا وخت څه باندې 8500 استادان دي او دوی دا وخت لږ تر لږه په سرکاري کالجونو کې د 3000 پورې د سړو او ښځو لیکچررانو له کمی سره مخامخ دي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. افغانستان ته تازه میوه او سبزی وړون کی سوداګر وای چې په تورخم باندې یو شمیر مشکلات سره مخ کیږي او د بیلابیلو بندیزونو له وجې مالونه په اسانه توګه افغانستان ته نه رسی. د دې سوداګرو په وینا د کورونا د لومړۍ سپې پر مهال هم په تورخم د بندیزونو له وجې ډېر تاوانونه شوي او اوس د کورونا د دویمې سپې له وجې اندېښمن دي چې که بیا په تورخم محدودیتونه ولګېدل نو د لا نورو تاوانونو سره به مخ شي. دوی غوښتنه کوي چې په تورخم بارډر باندې دې ورته په کاروبار کې اسانی ورکړل شي. بلخوا د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وبا له وجې په تورخم کې د هر تن معاینه کوي خو تر اوسه ورته په تورخم د کاروبار بندولو څه امر نه دی شوی. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
افغانستان ته تازه میوې او سبزی وړونکي سوداګر وایي چې په تورخم دروازه په مختلفو وختونو کې د بندیزونو لګېدو له وجې د دوی په کاروبار ډېر اثر پرېوځي. دوی وایي لومړی د پولیس سنبالولو پالیسۍ وځپل او بیا د کورونا وبا لومړۍ څپې په مهال د تورخم دروازې بندېدو سره د دوی کاروبار بند شو او اوس د کورونا دویم سپه هم اندېښمن کړي. دغه سوداګر وایي چې کله په تورخم سختي شروع شي نو په کسټم کې د دوی ګاډي زر نه کلیر کیږي او څو ورځې بیا د خیبر درې په لار ولاړ وي او میوه او سبزی پکې خراب شي. د تازه میوه او سبزیو یو کمیشن کار او ترانسپورټر یارګل مشال ریډیو ته وایي
اوس ستونزې دومره ډېرې دي نو زه به تاته کومه ستونزه در وښیم. بارډر کې دغه ستونزه ده چې ګاډي ډېر نه پاس کېږي. اوس ما سبزی بار کړې زه پرون بله ورځ راغلم ته زه بیګا شپې 11 بجې راواوختم. ما سبزی بار کړې دا خرابېږي. دغه ستونزه ده دا د کورونا له وجې چې ډریوران نه وو مجبور وو چاره کم سړی به مونږ ته راغی ګاډی به ملاس کې ورکړ. درې ډریورانو به وو یو له افغانستان پورې به مارا اوس هغه جینه به بارډر پورې بل ډریور راوس بارډر نه به پاکستان خاوره کې بل راوس بیا چې کله به دې خواته راغی دې جینه به کته پاکستان ته بل چا به وو. نو چاته به چې په لاس ورغی نه به پیسې لاسته راتله نه به د ګاډي پرزه لاسته راتله نه به د ګاډي دغه مشکل و هغه د هغه نیسۍ نه مونږ اوس هم نن هم نه اخلاصو.
د پېښور سبزی منډی یو سوداګر وحید ګل وای چې د سند او پنجاب سبزیانې دوی افغانستان ته وړي او چې تورخم باندې سختي وي نو بیا دا ټول سبزی ترې خراب شي او کاروبار ته زیان ورسی.
د سند او د پنجاب څنګه سبزیانې چالو شي د افغانستان ته ځي او چې افغانستان ته لاړ نشي نو دلته جی دا نه خرڅیږي او دا کروڑونو روپے دارتیانو تاوونه شیوجی ډیر غټ نقصانونه زمنګ دی لاک ڈاؤن سره شی او به خاص کر جی بارډر سره نو هغه کی زمنګ جی دوم سبزیانو گاڑی خراب شیو زما خپل جی دا بادرنګو گاڑی ټماټر او د بینډو گاڑی بدرې گاڑی چې هغه په لاک ڈاؤن کې ولاړو او موږ ډیر غټ نقصان کړو جی کم سے کم چې نو 15-20-30 لاک روپو دا درې گاڑی او درې وانه جیل تمنګا ډیران ته ورځو ولې چې دې ټیم کې پر روز کا دا کم ٹائم کې بارډر بند شو دې ټیم کې زمنګ د پنجاب او د سند سبزی نه ولګيږي او هغه ټول پیښور ته راځي او پیښور نه جی افغانستان ته ځي نو هغه د وژنې جی زمنګ هغه بارډر بند شو او د پنجاب او د سند سبزی نه به پیښور ته راتلی او پیښور کې به داسې خرڅېدې چې قریب هم نه پوره کوله نو لہذا موږ تم ډېر غټ نقصانونه شو چې موږ برا غوښتلې.
په پیښور کې د میوه او سبزیو کاروبار اتحادی مشر خان ملک وای چې کبیا په تورخم محدودیتونه ولګول شو نو دې کاروبار سره تړلې کسان به و نه زغمي.
ناممکنه ده چې دا زموږ غریبان خلک نور برداشت کړي او زموږ حکومت تم دا مطالبه ده چې نور لاک ډاون وغیرہ دې نه کوي. البته نور څه پالیسی دې داسې جوړ کړي او بارډر چې کم بند شوی وو د افغانستان او دا نور بارډر چې کم بند شوی وو نو دې سره ټول کاروبارونه بیخي خراب تور اپ شوی وو او ډېرو تاجرانو زموږ اړتیانو امپورټرانو ایکسپورټرانو چې کم دي هغې نقصانات کړي وو. چې دا مخکې چې کوم تکلیفات مشکلات تیر شوي دي نو دې کې ډېر زیات تر غریبان هم متاثره شوي دي چې کوم زموږ مزدوران منشیان تنخوادار چې کوم طبقه ده او چې کوم پرایویټ کمپنیانو کې ملازمینو سیلمینز او دا نور تاجران د غربت او بیروزګاری شکار شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی په تورخم پوله باندې د صحت محکمې ټیمونه ګمارلي او د ډرایورانو، سوداګرو او عامو مسافرو معاینه کوي او د هر تن ته به ګوري چې په چا کې د کورونا اثرات وي نو بیا یې لنډ کوتل روغتون ته وړي. دوی وایي هلته د ګاډو بیروبار او د یو نوي ټرمینل د تعمیراتي کار له وجې ګاډو کلیرنګ سست روان دی. چې دا نوی ټرمینل جوړ شي نو بیا به ورسره رش راکم شي او د ورځې به زیات نه زیات ګاډي افغانستان ته وړي. دوی وویل چې تر اوسه ورته داسې څه نوټیفیکیشن نه دی راغلی چې د کورونا د دویمې څپې په مهال په تورخم باندې یو ځل بیا محدودیتونه ولګوي. د کورونا د لومړۍ څپې په مهال د مارچ په 14مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه، خو د سپتمبر په 9مه بیا د عامو خلکو د تګ راتګ او کاروبار لپاره خلاصه کړل شوه. سوداګر او ترانسپورټران وایي په تورخم باندې به د بندیزونو او کورونا وبا نه مخکې د ورځې خواوشا 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس پرې یوازې 300 ګاډي اوړي چې څه باندې 500 پکې یوازې تازه میوو او سبزو ګاډي هم شامل وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼ، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. اوس وخت شوه د مشال ترنا لاندې د بحث. په دې خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د هدفي وجنو په اړه بحث شوه دی. دا خبرونه چې یو وار تاسو نیخ پنې غاوریدلې، دا وار یې تاسو ته ریکارډ شوه باندې وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه دی عبدالحی کاکړ. راځي چې په غاړې واورو
د مشال ترنا لاندې.
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په قبایلي سیمو کې په تیر بیا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هدفي وژنې زیاتې سوي دي. یو وخت چې قبایلي سیمې د تحریک طالبان، پاکستان، حقاني شبکې او بهرنۍ جنګیالیو په قبضه کې وې، پر دې مهال به د فوج او وسلوالو ترمنځ نښتې کېدلې، خو سره ورسره به ځايي مشران او سیاسي فعالین هم وچل کېدل. خو بیا د فوجي عملیاتو په نتیجه کې د قبایلي سیمو قبضه بیرته له وسلوالو واخیستل شوه. پر دې مهال په میلیونونو خلک بې کوره شول. عملیاتو وروسته په دې سیمو کې لږ څه کراري راغله او بې کوره خلک کورونو ته ستانه شول. خو له تیرو دوو کلونو راسي په دې سیمو کې په تیر بیا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوال بیا راپیدا شوي دي. په دواړو علاقو په تیر بیا په شمالي وزیرستان کې په لسګونو کسان په نشه کړل شوي دي. د دې پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ شمېر احتجاجونه او پرلتونه کړي دي. پوښتنه دا ده چې هدفي وژنې ولې زیاتې شوي دي، خلک یې څومره ویرولي، او تر فوجي عملیاتو له مخه چې کومې وژنې شوي وي دا له هغه سره څومره فرق لري. دا نور پښتنې د مشال ترانه لاندې بحث کې چېرو میلمانو مو خبريالان رشید افاق او دلاور خان وزیر دي. رشید افاق خپل د شمالي وزیرستان ته او ل ډیری مودې راځي پر دغه حالاتو نظر دی، او دلاور خان وزیر په خوا ل بی بی سی سره او اوس ل انډیپندنت نیوز په پانی سرکار کوي او پر دې حالاتو باندې بلا ډیر کار کړی دی. دلاور خان وزیر سپ تاسو او رشید افاق سپ تاسو ته هر کله وایي. خوشاله اوسې رشید افاق صاحب. زبا اول لار سم دلاور خان وزیر صاحب ته بیا به تاسو ته راسم. سمه ده؟
بالکل.
خوشاله اوسې. دلاور خان وزیر صاحب په اوله پښتنه چې ما بلکې په دې بحث کې راپور تک چې په شمالي کې په جنوبي کې خیر هدفي وژنې شته خو په شمالي کې ډېرې زیاتې دي، تاسو په دې دواړو سیمو نظر ساتئ، د دې د زیاتېدو وجه تاسو ته څه ښکاري؟ ځکه چې فوجي عملیات وسو، حکومت دا اعلان وکړي چې هر څه صفا سو، وسلوالې وایستل او وسلوالې باقاعده وتلې هم، اوس بیرته دا تورونه لګېږي، خو ستاسو په خیال باندې د دې د بیا زیاتېدو وجه څه کېدای شي؟
کتر صاحب ډیر مننه وګوره، په ضرب عذب نه وروستو په جنوبي او په شمالي په دواړو کې حالات څنګه څه ښه شوي دي، خو بیا هم لکه د شمالي او د جنوبي وزیرستان د افغان سره د نورو قبایلي سیمې په نسبت باندې اړیکې ډېرې زیاتې دي، په بارډر دواړو خواته یو قبیله هم آباده ده، که په شمالي کې دی او که په جنوبي کې دی. نو د مخک هم د طالبانو بیس بنیاد هم چې کومه ده جنوبي او شمالي وي، نو چې په کوم وخت کې دلته اپریشنونه وشول، په جنوبي کې رای نجات وشو، په شمالي کې ضرب عذب وشو، نو په هغه نه وروستو دا خلک افغانستان طرف ته لاړل یا نور ځایونو ته لاړل، خو ځانونه یې پټ کړل. نو بیا د تیر یو موزه راته دا څه ویل کیږي چې دا خلک بیرته شمالي او جنوبي دواړو ته راغلل، دلته بیا هم چکمه د دایل زمونه ولګېدل چې حکومت د دوی پر خلاف هیڅ ونه کړل، او دا په آزاد توګه باندې دلته راغلل په جنوبي کې او په شمالي کې، او اوس هم چکمه د دلته نظام هم بدل شو، چکم ایف سی آر و آغا ختم شو، دلتا پولیس راوڑل، او پولیس چکم دا تربی افتاد پولیس نر آغای آغا
خانی
خسادار تایی کپڑی ور بادا لکرلی، نو آغا چکم دا دی پولیس نامی ور
کرل،
دلتا نظام گارد وارد دی، او نا چکم دا دی پولیس آغا وستا دی، به وستا دی، چدای دی چا خلاف تا اقدامات واخده یا چا خلاف تا کروائی وکی، او د انتظامیه چې کوم ذیلي انتظامیه ده هغې نه هغه اختیارات هم تللي دي، لکه کوم چې په اختیار کې به دوی ته حاصل وو چې کوم به راغونډ کړو هغې چې چا خلاف څه کاروایي کول غوښتل هغه د وکړو، اوس هغه نه کېږي، په دواړو طریقې کې ناکامه دي. نو دا ټارګېټ کلینګ چې کوم شروع شوی دی دا ډېر زیات په تیزي سره اوس روان شوی دی، روزانه څنګه څه کسان په کې مري پدې کې، خاص کر ځوانان
دې ته راتلم. دلاور خان وزیر صاحب، د ازموس تاسو بحث خو تقریبا نیم ساعت ته هم دغه تاسو کومې پوښتنې راپورته کوي یا تاسو کوم رڼا ورکوي رڼا پراچوي په هغه باندې راځم، تاسو په اجازه به زور سم رشید افاق ته بیا به تاسو ته راسم. سمه ده رشید افاق صاحب، مننه دلاور خان وزیر صاحب. رشید افاق صاحب، تاسو خپل د شمالي وزیرستان یې او تاسو ډیر وخت دلته کار کړی دی، خپلم زوریدلې متاثره شوی یې، خاندان هم متاثره شوی دی، تاسو په خیال باندې دی هدفي وژنو وجه یعنی ولی زیات شوی دی؟
دیکھیے بالکل ڈیرا مننا کا کر صاحب، دیکھیے دو قسم دا حدیثی وجہ نہیں چاہیے، دا دو قسم کی جی یو اگر قسم دے چھے کو ذاتی دشمنیاں نے کہ ہم کی جی سو خدا تیرا ہفتہ کیو کے ساتھ مشت آ رہے چھے تو خدین میں کلی کے وسلوال راغلل او یو کسی پڑے جو اوی سو اگے نہ بندے دی کلی خلق را پاس دل دی جرات مظاہرہ وکڑا او هغه طالبان کلر یې ونیولو، چې ونیولو نو دا معلومه شوه چې د دې خلکو ذاتی دښمنی وه. یو خدا دا چې مخکې چې کوم قبایلي سیستم و کم نظام و په هغه کې چې کوم ذاتی
دښمنی، یعنی دا رشید افاق صاحب تاسو خبره کوي، یعنی دا یوه پیخه داسې ده کنه ډېرې پیخې داسې دي چې هغه ذاتی
دښمنی یوه پیخه کې داسې کس ونیول شو چې دوی ذاتی دښمنی وه، هم دې ټارګټ کلر د دې کس چې کوم وژلو دې تر زوی هم وړاندې وژلی وو، یوه دغه پېښه ده. او بله هغه کسان وژل کېږي لکه مخکې به چې په طالبانو په ډول کې به وژل کېدل، قبایلي ملکانان، قبایلي مشران، قبایلي سپین لوبي، د دې یو تازه مثال دا دی چې دوه ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې په میرلی کې په یو ګاډي کې څلور ملکانان چې د سالو کې د خیسور سره وو په یوه ورځ باندې ووژل شول. دغه شان پرون چې کم په میرانشاه کې پاکستان مرکز کې آغا کې یو ملک مولادی چې کوم نومېدلو سلجه هغه پرونو وجلو هغه ملکو ودا دوه قسمه وجلو چې یوزا تی وی ذاتی دشمن دی او بل هغه کسان وجل تی وی کم چې په علاقه کې اثر رسوخ لري دا کوم چې دوه کسان وګنی شي او یا هغه کسان چې د حکومت حمایت کوي په کوم غاړه هم
خبره پوره کوي مهرباني
څنګه چې دو دلاور وزیر صاحب وویل چې یو وجه په دې کې زه دام بولم چې هلته ځای په ځای قدم په قدم باندې چې پوسه ځای قدم په قدم باندې پولیس والا ګرځي د تجاوزاتو خلاف آپریشن کوي نور چې د کورونا حوالے سره چې څومره واکس وي چې څه شی هم وي هلې ځلې دوی کوي دغه شی د پولیو حوالے سره نو دا دا وجنې دا په احساسیتي کې دی آپ میرلی سیټي کې هلته هو دا پولیس یو نظام دی هلته ډی پی او ناسته هلته پولیس ته پوسټونه دي هلته پولیس ته بیا دا کسان په کومه راشي او په کومه لاړ شي
دا دا مهمه دا پوښتنه به زه کوم رشید افاق صاحب د پوښتنې ته راځم زه بیا دلور خان وزیر ته ځم یوه خبره دا چې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو په ضد ضرب عذاب عملیات کیږي بیا دوه کاله د عملیات او بیا خلک واپس راځي یعنی په 2014 کې او بیا تر 2013 پورې دا خلک بیرته ځي او 2013 پورې حالات سم دي بیا په 2013 کې په ټول کال کې 25 کسان چې دی هغه ټارګټ کیلینګ سوی دی هدفي وژنه کې وشل سوی دی بیا په 2019 کال کې 15 دی او بیا په 2020 کال کې 44 تر اوسه ورته دغه شمیرې دي چې مشال لیډو راغونډې کړې دي یعنی له 2013 19 شلم په درې کلو کې 140 کسان تر اوسه وشل سوی دي سوال دا دی چې دا تعداد په دې تیرو درې کلو کې نه په کورمه کې دومره دی نه په مومندو کې دی نه په باجوړ کې دی نه په خیبر کې دی نه په جنوبي وزیرستان کې دی اخر په شمالي وزیرستان کې دومره تعداد کې ولې وشل کېږي
بالکل بالکل وجہ دا چې شمالی وزیرستان سرحد چې کم دے په غلام خان باندې دی افغانستان سره دی بل شمالی وزیرستان هم د طالبانو هډ کوارټر پاتې شوی وو بیا چې کله دلته آپریشن وشو د آپریشن په نتیجه کې چې دغه خلک ټول اوسل چې کم په وزیرستان کې وو هغه کا طالبان وو کا عام خلک وو چې بیا کله واپس راتلل نو دوی د پاره یې وطنکار جوړ کړی وو وطنکار یې چې جوړ کړی وو بیا چې کوم د پښتون ژغورنې تحریک دی دی دا غوښتنه وکړه چې دا وطنکار دی ختم شي نو چې کله نه وطنکار ختم شو او دا خلک بیا راغلل او دا چې بغیر به وطنکار راغلل نو بیا دا وجنې مخې ته راغلې او ډېرې شوې او بیا د هغه وخت
مننه رشید مننه دلاور خان وزیر صاحب تاسو دغه سوال تاسو زخو چې ولې په شمالي وزیرستان کې د نورو سیمو په مقابله کې قبایلي سیمو په مقابله کې زیات دي
او دغه ککړ څه زبا زه خبر او کوم لکه رشید افاق چې کومه خبر او کړه چې ذاتی دشمنی هم پکېستا زه د سره په دې کیسه باندې اتفاق بالکل نه کوم دا صرف یو په خښوی ده چې دا هغه کې کاس هم نیولې شوې ده نو کچیر تک ذاتی دشمنی وی نو دا کاسر ولې نش نیول هغه یو په خا کې کاس اونې وشو چې کومه ذاتی دشمنی وا نو هغه صرف د دغه د پراونی ولو شو چې خلک ښکارا شي چې دایني دا کاسونی وشو کومه چې کومه دا ذاتی دشمنی ده نو دا خلک په ښکارا باندې چې کله ټارګټ کلینګ وشي لاړ شي په آرام باندې روان وي او څوک د دوی خلاف نه اکشن اخلي او نه چیرته کې گرفتار شوی دی دا یو پیښه کې چې کوم گرفتاری شوی ده هغه په اول کې دوی ته پته وه چې دا د ذاتي دشمنۍ والا دی نو دا به ونیو چې ځکه چې پولیس ونیو په آرام باندې او خلک ته یې مخامخ راوسته چې دا د ذاتي دشمنۍ والا
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې په ذاتي دشمني شکل په دې ورکیز په دانورو کې دانورې پکې پټې شي چې کمی هدفي کېږي تاسو دا ورکړه چې دا ټولې ذاتي دشمنۍ دي
دلته ذاتی دشمنی نشته او نه د ذاتی دشمنی پښې دي چې دا څومره کسان مړه شوي دي که هغه ځوانان دي داسې کسان پکې شته هغه چې په یونسۍ کې سبق وایي داسې کسان پکې شته چې د هغه دشمني او د چا سره هېڅ بد هم نه دي کړي چې دا څومره اوس کسان دا اوس پېښې چې مخې ته راغلي دي په دې کې چې څومره کسان وژلي شوي دي یا مړه شوي دي د ده نه څه دشمني شته او نه د چا سره څه بد رد شته او دا چې کومه دا په نامعلومو کې چې کومه دا دا وویشتل شول او مړه شول او نامعلوم کسان په آرام سره وتښتېدل نو زه دا وایم چې اوس هلته د حکومت ریډ نشته حکومت چې کومه دا فیل دي ما دا خبره مخکې هم وکړله چې کوم اوس هلته پولیس دی د هغې بیا افتاده آلتا پخوانی خسادار دی آغا دی رسم رواج والی خبر دی چه چا با سباد وکلو نکوم برا غون شو آغی با کس خور تحذیر کر خسادار با سی حصیر فازیری ولا گولا نو دالتا اوس چکوم سر چا پریشن کی گی آپا خسادار هم کاری و دی پولیٹیکل انگزانی چکوم نظام و آخاتم شو اوس دالتا دی چی بے بست دی آئیت نشی کولا
سامده اوس دی که دلاور خان وزیر سی تاسو تاسو زمنس کې بخښنه غواړم مداخله کوم خو یو بل ډیره مهمه پښتنه چې مال رشید افا کوم وکړه چې یو سل شل کسان په تیرو درو کلو کې په شمالي وزیرستان کې څکه مشال لیډو شمیرې راغونډې کړې دي کله چې دا حتمی نه دا مخته شاته نور هم پکې خو یو سل شل خو چې مشال ریپورت کړی دی هغه په تیرو درو کلو کې دومره وجل سوی دي ولې او دومره بیا د دې په مقابله کې په جنوبي یا په کورمه کې یا په اورګزی کې یا دا نور څکه مقابلي سیمه په دې کې نه دي ولې شمالي وزیرستان کې دا دومره شدت لري
شمالی وزیرستان چې کوم حالات دا واضح دي چې د کاندیدانو څخه د افغان وارنه اوسه چې کلته دلته د افغانستان افغان جهاد د روس په وخت کې پر ټول نه زیات کمپونه دلته په شمالي وزیرستان کې د میرانشان مخکې د دلواړه پاره د ګلام خان پاره د ټولې قبایلي سیمې نه زیات دلته کمپونه بیا که د طالبانو دور وګوري پر ټول نه زیات دلته چې کومه دا خلک میشته وي دومره ګروپونه چې وي که د تحریک طالبان پاکستان والا خلک وي د ګلبادر ګروپ والا وي یا نور طالبان چې په نورې سیمې کې وي د کورمې د اورګزی دا ټول نورې جنسۍ ته به ډېر کام تلل خو مرکزي حکومت دا شمالي وزیرستان ورته غږ شوی و نو په اوس وخت کې هم حکومت دا لکه کوم چې اوس د پی ټی اے والا حکومت دا یو آواز راپورته کړی دی ده هم زیات آواز د نورو قبایلي سیمې په نسبت باندې په شمالي وزیرستان کې دی ودي خپل حق باندې لکه په ضرب عذب کې چې څومره نقصان وشو د خلکو بازارونه وران شول د خلکو کورونه وران شول دا په ټول نه زیات نقصان هم شمالي وزیرستان کې شوی دی نو دلته ټارګیټ کلینګ هم زیات کیږي چې دا خلک زیات مزاحمت کوي او دا خبرې اوپنلی په ښکارا باندې کوي نو دا ملکه انان چې کوم وژل کیږي دا هم د امن امان لپاره نری وایي دا خاص کر په هر یو ځای کې دا خبره دی راپورته کوي چې موږ په خپله سیمه کې امن غواړو او موږ چې کومه ده د امن زمادار چې کومه ده زموږ حکومت دی چې حکومت به زموږ سیمه ته امن راوالي
سمه دلاور خان وزیر صاحب تاسو
تاریخ وګورئ ایچ پی وګورئ دلته چې کومه ده ډېر قوتونه پاتې شوي دي نو دا د دې نتیجه ده
دا بل او بلې اخري پوښتنه تاسو ته کوم بیا به زه رشید افاق ته ځم بیا به هم تاسو ته راځم یو پوښتنه دلاور خان وزیر صاحب دا ده چې تاسو ریپورت کړی وو چې کله په شمالي وزیرستان کې ضرب عذب اپریشن وسو په وطن کاټ خلک را پېښودل کېدل نو له خلکو ځخه به اصله اخیستل کېدله او نه خلکو ته به ویل چې ته به یو چاړه او چاکوم نه وړې تقریبا پاک صاف خلک بیرته لاړلو د هغو به تصویر هم واخیستې له هغې به لیکل هم واخیستل سو چې ته به ته وصله به نه یي نو وزیرستان ته څومره خلک تللي دي صفا بغیر اصلي تللي دي دارنګه جنوبي وزیرستان کې خیر که نه یي نو په جنوبي وزیرستان کې ستاسو یو ریپورټ دی چې په جنوبي وزیرستان کې د اصلي خرڅلاو زیات شوی دی دې باندې که تاسو لږ رڼا واچوئ او د دې تاوان بیا څه دی بالکل تاسو نه مو وکړئ
بالکل دا ما اصلی بار آگے چکوں رپورٹ ماں کرے ہو تو دلتا کا تو سو گورے چور دمخ کے آئی جی خیبر پختونخوا سنولا بچ ہم دا وینا کرے ہو چنون کو قبائلی سیما کے خاص کر پر جنوبی پر شمالی کے دیکھال کے نہ ڈیرا جتا اصلہ راگونڈا کرے گا تو اس واقع کے دا اصلی چکم کے مات وہ چچوے دے دی بنیادی وجہ دادا خلق داغا محسوس کری زمونگ سیکورٹی زمونگ حفاظت حکومت نے چکا دوی پخپل رسک بندے پخپل جون تیراوی آلتا پر شمالی پر جنوبی کی ذکر چی دوی دے تحفظ دے پارا حکومت اقدامات نے دی کری دوی داغا محسوس کری چیارا زب اخپل واصلہ واخلم دے خپل حفاظت پارا کپا ما بلی چا حملہ کولا پا ما بلی چا برید کولو نو زما سره به کم از کم واصله موجوده وي نو د واصلې د خوب د وجې نه کېدی شي په ده باندې حمله هم نه وشي نو د دې وجې نه یو طرف باندې د دوی نه پولیس اصله راغونډوي او په بل طرف باندې دوی اصلي اخلي نو د دې وجې نه د اصلي قیمتونه هم اوچت شوي دي ځکه چې خلک په خپل کور کې ځکه هلته نه واصلې په مخ کې په اپریشن کې سکیورټي کور کې د دوی نه واخیستې اوس وخت کې پولیس دې واصله نه پرېږدي پولیس یې اخلي دوی دا محسوس کوي چې زما زه به اصله خامخا په کور کې ساتم
مننه
ډیره. دلاور خان وزیر صاحب تاسو ته بیا هم راسمه. رشید افاق صاحب تاسو زه خو سوال دی هغه دا چې لکه څنګه چې ما وویل چې په ضرب اعظم اپریشن چې اوسو بیا چې خلک راووتل او بیا خلک بیرته شمالي وزیرستان ته تلل نو هر ځای کې به وطن کارډ وو او سره به د خلکو تصویرونه هم واخیستل هغه ځای به لیکل هم واخیستل چې تاسو سره سه اصلا نسته. نو په وزیرستان کې یو وخت کې داسې حالات راغلي وو چې که به د خلکو دښمنۍ وې هم له دوی سره توپک او دغه نه وو او د شپې به هم خلک ګرځېدل ډېر آرام. دا اصلا شمالي وزیرستان ته اوس بیا له کمې غاړې راغله چې غرونو ته یوه دوې قبیلې ختلي دي او راکټ لانچر استعمالوي یا دا ټارګټ کلینګ کېږي. نو دا دومره پاک صفا لاړلو نو دا اصله بیا څنګه راغی شمالي وزیرستان ته؟
لکه ما چې څنګه تاسو ته په شروع کې خبره وکړله چې کله وطن کارت ختم شو دا ټولې مسلې هم د هغې سره شروع شولې. بیا په هغې کې هغه خلک راغلل کم چې افغانستان ته لاړ وو، کم چې غرونو ته لاړ وو، کم چې شوال ته لاړ وو، هغه خلک واپس راغلل. نو دې خلکو ته هغه د وسلې ځای هم معلوم وو چې وسله چرته ملاوېږي، هغه طریقه کار هم ورته معلوم وو چې وسله به څنګه استعمالوي، او هغه دکانونه هغه ځایونه هم ورته معلوم وو چې وسله به په چا استعمالوي. نو دا خلک چې راغلل یې دوی سره سم دا ټولې مسالې هم راغلې. او دې سره سره لکه څنګه چې ما درته وویل چې بل خبره غدا خبره به راځي هلته لکه د چا احکامات د چا ریډ کوي که نه هلته پولیس چې کوم دی یو خو هغه دلور وزیر چې کومه خبره وکړله چې پولیس بالکل د لیست برابر دی هم هغه خسادار دی هغې ته سوستانه ډي ایس پي جوړ کړو، چا نه ایس پي چو جوړ کړو، ڈی پی او چې کوم دی هغه جیل نه نور ازلانه ورځي نور خو هم هغه سٹاف دی. نو د دوی هغه طریقہ کار دی، دوی هغه د ژغورنې د حفاظت هغه طریقہ کار باندې دوی نه پوهېږي. اوس هم په هغه رعایتي چې کومې حربي دي روایتي چې کوم طریقہ کار دی هغه اوس هم هلته روان دی. نو دې نه ما سوا به زه تاسو دا ووایم چې ډېره اهمه پوښتنه دا رامخته کېږي چې لکه روزانه په بنیاد باندې دوه درې څلور کسان وژل کېږي په هدفي وژنو کې، خو خلک دومره یاریدلی دي یا دومره زیات متاثر شوي دي چې نه خلک راوځي او نه خلک د دې خلاف احتجاج کوي چې آیا دا څوک کوي ولې کوي.
نه خو دا خلک احتجاج کوي. دا سوال به ما تاسو څخه کولی چې شمالي وزیرستان کې او په جنوبي کې په شمالي کې خاص کر پښتون ژغورنې غورځنګ ستا چې هر قتل هر وژنه کېږي نو دوی راځي پرلت وهي په ځینو ځای کې فایرونه په درج کړي دي دا کېږي د دومره احتجاج خو روان دی د دې احتجاج اثر ولې نشته؟
خو احتجاج هغه طریقہ باندې نه دی چکه په کومه طریقہ باندې
یعنی څه طریقہ باندې پکار
لکه دلته صوبائی اسمبلی مختا د قومی اسمبلی مختا په اسلام آباد کې دی وکی لکه په وزیرستان کې احتجاج وکی لکه دوی چې مخکې په کمر کې کړی وو دوی چې احتجاج وکی نو هغه خو وزیرستان میډیا هم نور خبرېږي نور نیشنل یا انټرنیشنل خصا البته تاسو رډیو یا نور یا موږ خیبر دا به ریپورټ کوي تر یو حده پورې خو داسې خو کوری زبر ته ملاوېږي لکه دلته چې پېښور چور ته ملاوېږي د خلکو ته پته ولګي چې هلته سره روان دي. دلته لکه څلور کسان په پېښور کې یا په بنو کې یا په ډی خان کې په یوه ورځ کې وژل کېدل دا د دې ښار په ټولو نه هاټ او بریکنګ نیوز دی، اپډیټ نیوز دی، غټ نیوز دی. هلته څلور کسان مړه شي او په کلی کې هم خلکو دا پته لګي چې څلور کسان په میرالی کې مړ شول که په میرانشاه کې مړ شول. نو هغه طریقہ کار چې کوم دی احتجاج دی دا هغسې نه دی چې څنګه په کار وو اوس دغه شان کوي هم نه لکه څنګه چې مخکې کولو.
مننه رشید افاق صاحب. یو بل خبره تاسو له ډیره وخت له تیرو شلو کلو ځخه تاسو قبایلي سیمو کې دغه شدت پسندي دا اورپکی والی دا وسلوال دا ټول رپورټ کوي او مشکل له نږدې لیدل هم دي دا او په کوم انداز زموږ تاسو په تجربه کې د پاکستان نورې برخې په شمالي یا جنوبي وزیرستان یا په قبایلي نورو سیمو کې کم معلومات بو باندې نورې نړیواله میډیا تم رسیدل پاکستان میډیا تم رسیدل آیا څه اوس دا وخت په شمالي په جنوبي یا په کرمو ورګزو یا په نورو سیمو کې روان دي لدې ځخه د پاکستان خلک یا میډیا یا نړیواله میډیا خبره د لکه څنګه چې موږ دا له پخوا وختو سره پرتله کو یا فرق وشای؟
بالکل لکه څنګه چې تاسو وویل چې تر څو پورې د شمالي وزیرستان تعلق سره نو په شمالي وزیرستان کې خو د اپریشن ضرب اعظم په نتیجه کې ټول چې څومره دوکانونه وو مارکیټونه وو هغه خو ټول مسمار شوي دي. اوس چې کوم نوي ورته جوړ شوي دي هغه د دې جوګه نه دي لکه خپله چې کومه اخباري سنت دی هلته لوکل چې کوم وو هغه هم چې چا چا سره ایجنسۍ وې څوک په میرلی کې دي څوک دلته ټور کې دي څوک چرته دي څوک چرته دي د اخبارونو هغه سیستم چې کوم د اپریشن ضرب اعظم نه وړاندې وو یا چې کوم صحافیان وو په دې کې ډېر صحافیان دا سیم دي چې د اپریشن نه پس لکه واپس نه دي لاړ هم دلته پاتې کېږي څوک په خبر کې پاتې کېږي څوک په بند کې پاتې کېږي. نو دا میډیا هغه نمونه چې څنګه به مخکې دوی ایکټیو وو دوی په حال وو ځکه نه دي چې یو خو هلته هغه اخباري سند داسې نه شو پاتې بل هغه کسان په خپله لکه داسې متاثر شو چې په نورو علاقو کې ژوند کوي. نو دغه شان راپورټ نه
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې شمالي وزیرستان یعنې دا نور هم تاسو راته یادولای شئ چې دا مقامی صحافیان چې دي هغه دا نه رپورټ کوي دلچسپي نه پکې اخی کنه د پاکستان د میډیا یا د نړیوالې میډیا دا هغه ورته ترجیح نسته پکې.
نه ترجیح خو د ار میډیا خپل ترجیحات وی او تاریخ و هر ګروپ ته هر ادارې خپل اهداف یا غوښتنې ټاکلي خو لکه ما تاسو ته دا خبره وکړه دا نورې علاقې چې کومې دي اوس د ضلع خیبر چې کوم دی هلته ښه ایکټیو صحافیان دي هلته چې څومره اپریشن وشو بیا هغه خلک لاړل دې خلکو په خبر مخکې مورته نږدې وو تلل راتلل به او موږ خلک چې وو د شمالي وزیرستان په هغې کې ما تاسو دا خبره وکړه کاکټه چې دا د صحافیان وو چې هغه د اپریشن نه وړاندې هلته پاتې کېدل هلته ژوند کولو هلته به اخبار خرڅولو هلته به اخبار چپ هلته به اخبار او خبرونه به لیکل ریډیو ته به لیکل ټی وی ته به لیکل خو بیا چې کله اپریشن وشو بیا دا خلک واپس نه لاړل. نو اوس هغه وخت کې کا سالویخ افغانو او شلم ندی پاتې شي دا ځان په مرلي کې او دا نورې علاقې چې کوم دي ورځي یا ضلع کورم چې کومه ده یا ضلع خیبر د دې کسانو تشتا او التا چې سپه خراشي او ملکی او غیر ملکی مدیا تا خبر ډیر زر راځي په نسبت د شمالي ولې.
یو بل سوال رشید افاق صاحب دا دی چې لتا سوزخه چې کم تر ضرب اعظم اپریشن لمخ چې په شمالي وزیرستان یا په جنوبي وزیرستان یا په قبایلي سیمو باندې څه تیر شول او په هغه کې خلک ټارګټ کیلینګ کېدل یعنی هدفي وژنې کېدې په نخه کېدل بیا دا سلسله بند شوله نو هغه چې تر ضرب اعظم اپریشن لمخ کم حالات وو په شمالي وزیرستان کې د خلکو د وژلو بیا دا او چې کمه څپه ده په دې کې تاسو ته فرق ښکاري د دې په طریقې کار یا د دې د خلکو د هدف کولو دغه کې دی کنه دا هم هغه سي بیا دا غي فوټو کاپي د هغه انداز دی اوس
نه اندازې بدل دی هغه وخت پداو چې هغه وخت په کس او چت شو دوی به یوړلو بیا به څوک درنیا سي ورکو څوک وانیا ورکو څوک په داسې مخه چې په سبب امر شو هم بیا به چرته پروت وو په یو ځای کې پاره باندې پرچا باندې کړي وو نوم باندې لیکل او ځان ځان سره پیدا سي مو لیکل چې لږې کس مې چې کم دي راځي یو څوک نو چې کوي کاو چې کو نو دان جام به هغه وخت کې دا هغه وو سیستم دی اوس ډایرکټ نه په نه نار ساجي کولینګ دی کسان راشي په غاری کې څوک نه شي په لار روان وي وی ولي او بیا ورکشي یعنی په موخه باندې دا کار کوي او دینا علاوه په هغه وخت کې باندې ټول عام خلکو سره فلا هم او اسلامه قبایلی ژوند مو یو ریواج وو اصلا ساتل یعنی په یو کور کې باندې څه شو په نا باندې او په زبان مو او هر څوک هغه کسان د بازار ته راتلل نو دا شغل د لپاره به ځان سره په فکر او له یېر نه پیغام راوړل او هغه و دوی ته هم بیا دومره مشکله وا چې لکه څوک به و چې تا ولی اسا ولی چې هغه به مو سلاو و هو څه کوم دی اوس په کدا فرق چې یو خو عام خلک څه کوم دی هغه مو سلانه دي دوی ته پته ده کتا شو تا یاد وی چې کله او دا ترجیح کړم شروع کړو نو اول دا کورونو کې شروع شول کور ته ورغلل په کټ کې به سړی پروت وو او اوبه وځلو او چې دوی ته پته و چې په دې کور کې اس وخت دا نشتا موږ خپا ځان کې سره ورکړل شو او دا کس ټارګټ کول شو بیا چې کوم دی خبره بازار ته راغله نو دا ډیر فرق دی.
چي بس یو منټ کې کرا تو اس چې دغه هدفي وژنو په خلکو کې آیا ویره پیدا کړې ده خود به پیدا کړې وي په کومه کچه ده یو منټ کې
بالکل دا داسې هغه پیدا کړی دا چې دلته چې کوم هغه خلک چې دي چې په بندو کې ژوند کوي یا په پېښور کې کوي هغه هم چې افغانستان ته ځي یو څو ګوتې ورته شماري چې څنګه راتلو او علاقائی خلکو کې هم داسې یاره راغلې ده چې دا پته نه لګي چې چا ووجلو څوک یې ووجلو ولې ووجلو یعنی دا پته هم چاته نه لګي چې اکثره داسې پکې غیر متنازع کسان وي چې هغه هم پکې لاړ شي دا پته هم چاته نه لګي چې آخر کار دا سره وان نو په داسې حالاتو کې ضروري خبره ده چې خبره د ژوند وي نو هغه به خامخا یریږي خلک او بیا ځایي خلک هلته راغځي دي
مننه رشید افاق صاحب ستاسو ډیره مننه لمو سره هم دومره وخت تاسو او دلاور خان وزیر ته دواړو ته مننه وایم تاسو دواړو ته شرواز غواړم خدای په امان خدای په امان تاسو اوریدونکو د مشال ترانا لاندې بحث اوري او د بحث کې منندا موضوع کتل چې په قبایلی سیمو کې هدف یې وژنه بیا پیل سوی دی په تیر بیا په شمالي وزیرستان کې ډیرې دي او په شمالي وزیرستان کې په تیر درو کلونو کې د مشال ریډیو د ریپورت سو پیښو لمخي یو سل شل کسان هدف یې وژنه کې دي او په دې اړه احتجاجونه دي د دې وجه څه ده خلک یې څومره ویرولې دي او د دې له پخوانیو هدف یې وژنو سره د اوسنیو څومره فرق دی په دې باندې را سره خبرې اعلان رشید افاق او دلاور خان وزیرو بحث هم په دې ځای باندې پاتې رسېږي عبدالحی کاکړ درته خدای پامان.